السلام علیکم وخت په افغانستان کې د مسبخین 2 بجې شوې ده صفی الله ستنګ زم تاسو زموږ غږ آزادی رادیو اوري په دې یو ساته پښتو خبرونه کې دوی منی مې روختیا د ژوند ستمنی پروګرام ته ځنګړي شوی خو په لومړی نیمای کې اوري چې د کندوز چاردری ولسوالۍ لپاره رئیس د وسلوال طالبانو په لاس کې د چې د دې ولسوالۍ د برتنیولو لپاره څه هڅې روانې دي خپل خبريال سره په دې اړه باندې وغږیږو هم درځوري چې د افغانستان مشران جرګې غړي خبرداري ورکوي چې د هیواد امنیتي وضعیت ته پام ونه شي نو یو شمېر نورې ولسوالۍ به هم سقوط کوي البته دوی نن په خپل عمومي غونډه کې د روان امنیتي وضعیت په اړه باندې سخت اندېښنه وښوده خو تر څه مخکې خبرونه په نړیوال خبرونو کې جوړ خبري ګورې لال خیدا شبکې سره اړوندې سومالیا میشتي الشباب ډلې په مګادیشو کې د حکومت د استخباراتو دروزنی پر یو کمپ د حمله مسؤلیت منلای دی. لمړی به د افغانستان خبرونو ته وښو چې سید کمال شارف جوړ کړی.
په سر کې د خبرونو سرچکې د بدخشان سیمه چارواکي وایي چې د یمګام ولسوالۍ نن سهار بیرته د وسلوال طالبانو څخه نیولې ده. د افغانستان د اوبو انرژي وزارت وایي تر دا مهاله په هیواد کې د برېښنا د هیڅ یو بند کار نه دی تکمیل شوی. او په افغانستان کې د مدني ټولنو فدراسیون وایي چې د جوزا له میاشتې وروسته اوسنۍ انتصابي ولسي جرګه په هیڅ ډول مشروعیت نه لري. د خبرونو تفصیل د بدخشان سیمه چارواکي وایي چې یمګام ولسوالۍ نن سهار بیرته د وسلوال طالبانو څخه نیولې ده. د بدخشان ولایت سرپرست شاه ولی الله ادیب نن ازادي راډیو تول چې دغه ولسوالۍ د بیرته نیول پر مهال د افغان سرتیرو او وسلوال طالبان ترمنځ په نښته کې څلوېښت وسلوال مخالفین وژل سوي او ګڼ نور ټپیان سوي دي. ښاغلی ادیب زیاته کړه چې په وژل سوو وسلوالو کې لاس بهرنیان دي. نوموړي وویل چې د نشتې پر مهال درې افغان سرتیري هم وژل سوي دي. د یمګام ولسوالۍ دوی اونۍ مخکې د وسلوال طالبانو لخوا ونیول سو. وسلوال طالبانو تر دا مهاله په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت وایي تر دا مهاله په هیواد کې د برېښنا د هیڅ یو بند کار نه دی تکمیل سوی. علي احمد عثماني نن د خپل لومړي سل ورځني کاري پلان د تشریح پر مهال وویل چې د بندونو کیفیت ډېر ټیټ و.
هیچ بند تا کنون تکمیل نشد. بند ها یا زیر
دی وای تر دا مهاله د هیڅ یو بند کار نه دی تکمیل سوی. بندونه تر مطالعه او څیړنې لاندې د زمور سره نه تیزه و او د بندونو کیفیت ډیر ټیټ و. شاغلی عثماني زیاته کړه چې دا مهال د برېښنا تولیدولو د شپږو پروژو کارونه تر کار لاندې دي. د اوبو او انرژي وزارت دا څرګندونې په داسې وخت کې کوي چې دا مهال د هیواد ګڼ شمېر لوی ښارونه د برېښنا د نشتوالي له امله له ستونزو سره مخامخ دي. د کندوز په خانآباد ولسوالۍ کې د دوه غیر مسؤولو وسلوالو ډلو ترمنځ نښته روانه ده. د خانآباد ولسوال حیات الله امیری ازادي راډیو ته وویل چې دا نښته د شنبې ماښام راهیسې پیل سوې او اوس هم دوام لري. نوموړي وویل چې په دې اړه مرکزي حکومت ته خبر ورکړی خو تر اوسه کوم عملي اقدام نه دی سوی. په دغه نښته کې ملکي خلکو ته هم تلفات اوښتي خو کره شمېره نه ده معلومه. د یو بل خبر له مخې د غور په شهرک ولسوالۍ کې هم د دوه غیر مسؤولو وسلوالو ډلو ترمنځ په نښته کې د دواړو ډلو څخه درې تنه ټپیان سوي. او په افغانستان کې د مدني ټولنو فدراسیون وایي چې د جوزا له میاشتې وروسته اوسنۍ انتصابي ولسي جرګه په هیڅ ډول مشروعیت نه لري. د مدني ټولنو فدراسیون د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې هر څومره ژر چې ممکن وي باید ولسي جرګه راتلونکي انتخابات ترسره شي. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې په روان لمریز کال کې د ولسي جرګې انتخابات ممکن نه دي. د ولسي جرګې د کاري دورې د پای ته رسیدو په درشل کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني د فرمان په صادرولو سره ویلي چې د جرګې غړي دي یا د جرګې د انتخاباتو د نتیجې تر اعلان پورې خپل کار ته دوام ورکړي. لا دقیقا معلومه نه ده چې د ولسي جرګې انتخابات به په کومه میاشت او کومه ورځ ترسره شي. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
د راپورونو لمخه پرون د پاکستان په سند او بلوچستان ایالتونو کې د ګرمۍ لکبل لشتر لږ 15 کسان مړ شوي دي. تر دې دمه پرون د 2015 کال تر ټولو ګرم ورځ و. په سیبی شار کې چې د کوټي په جنوب کې پروت دی یو کس مړ شو او 15 نور هغه وخت به هوښ شول چې د تودوخه درجه 9.5 ته ورسېده. وړاندې له هندوستان سره پر پوله د سند ایالت په تر پارکر ولسوالۍ کې ځایي چارواکو تایید کړی چې څلور کوچنیان د ګرمۍ لکبل مړ شول. د ګرمۍ لکبل ته پاکستان په ګڼ شمېر سیمو کې د برېښنا عرضه اغېزمنه سوې ده چې په پایله کې یې د روژې په میاشت کې له غوسې ډک لاریونونه سوي دي. د هندستان د اقتصادي مرکز ممبئی پولیس وایي نن د دغه ایالت په یوه ولسوالۍ کې د زهرجنو شرابو څښلو له کبله لږ تر لږه 4 کسان مړه سوي او 45 نور روغتون ته وړل سوي دي. دا خلک د ممبئی ښار د یوې ټولو بېوزلې سیمې اوسېدونکي وو. د ممبئی د پولیسو کمشنر هننجی کلکرنی ویلي چې د مړیو شمېره تر دې هم زیاتېدای سي. د ښار په یوه بېوزله ولسوالۍ کې خلک د پنجشنبې په ورځ له هغه وروسته ناروغه سول چې زهرجن شراب یې وڅښل. بېوزلو خلکو ته له جوازه پرته د شرابو وړلو او پلورلو په تور 15 کسه نیول سوي دي. کلکرنی ویلي 8 پولیس چارواکي هم د بې غورۍ له کبله په موقت ډول له خپلو دندو لرې سوي دي. په هندوستان کې چې غیر قانوني توګه د جوړو سویو شرابو له امله مرګونه عام دي، ځکه چې بېوزلي خلک د جواز لرونکو شرابو پیرودلو توان نه لري. نن په هندوستان او د نړۍ په ګڼ شمیر هیوادونو کې زرګونو د یوګا مینوالو د دې ورزش په کولو سره د یوګا لومړۍ نړیواله ورځ ولمانځله. د هندوستان صدر اعظم نارندر مودی چې په ملګرو ملتونو کې د جون 1 د یوګا د نړیوالې ورځې په توګه ټاکلو غوښتنه کړې وه، په نوې ډیلي کې د عادي خلکو، حکومتي چارواکو او بهرنیو ډیپلوماټانو تر څنګ خپله د یوګا نالیچه هواره کړه. مودی ګډونوالو ته وویل چې دوی د انساني تفکر روزنه کوي چې د سولې او برابرۍ یو نوی عصر پیل کړي. په ملګرو ملتونو کې د هندوستان سفیر اشوک کمار مکرجی د جمعې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل
The focus of yoga is to look at the pressures and the demands on your own self.
د یوګا تمرکز پر دې دی چې پر تاسو او ستاسو پر چاپیریال فشارونه او غوښتنو ته کتنه وسی او وکتل سي چې لږ شي څخه څومره زیاته ګټه اخیستل کېدای سي. د یوګا ورزشونه د هندوستان د ټولو ایالتونو په مرکزونو کې هم تکرار سول. الجزیره تلویزیون د جرمنی له چارواکو غوښتنه کړې ده چې د دې تلویزیون یو نامتو خبریال دې ژر تر ژره راخوشي کړي. احمد منصور د برلین په ټیګل هوایي ډګر کې د مصر پر غوښتنه نیول سوی دی. د قطر میشتي الجزیره تلویزیون سرپرست عمومي رئیس مصطفی سواک په یوه اعلامیه کې ویلي نور هیوادونه باید اجازه ورنکړي چې د رسنیو په ځپلو کې د مصر لخوا وکارېږي. لږ تر لږه هغه هیوادونه باید دا کار ونکړي چې د رسنیو د ازادۍ احترام کوي، لکه جرمني چې کوي. احمد منصور چې د الجزیره عربي ژبې د تلویزیون مشر خبریال دی، پرون هغه وخت ونیول سو چې غوښتل یې له برلین څخه دوحا ته ولاړ سي. د قاهرې یوې محکمې تیر کال منصور په غیاب کې په 15 کاله بند محکوم کړ. پر نوموړي تور پورې سوی چې په 2019 کال کې یو وکیل د قاهرې په تحریر میدان کې شکنجه کړی دی. منصور د مصر او برتانیا دوه ګونی تابعیت لري. له القاعده شبکې سره اړوندې سومالیا میشتې الشباب ډلې په موګادیشو کې د حکومت د استخباراتو د روزنې پر یوه کمپ د حملې مسؤلیت منلی دی. دا حمله نن سهار وسوه. د الشباب د نظامي عملیاتو ویاند عبدي اسیس ابو مصعب رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې په دې حمله کې ګڼ شمېر د استخباراتو ځواکونه وژل سوي دي. د ویل سخت دریځو پر یوه ودانۍ حمله وکړه چې د دولتي استخباراتو او امنیتي دفتر سره نږدې وه. د سومالیا پولیسو تایید کړی دی چې د حکومت د امنیتي ځواکونو لږ تر لږه یو غړی وژل سوی او د الشباب څلور غړي وژل سوي دي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. ازادي راډیو د دې خبرونو د بیا لوسلو لیدلو لپاره د ازادي راډیو وی پاڼې ته ورشي. پته ده ازادي راډیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د کندوز چاردره ولسوالۍ له پرون راهیسې د وسلوالو طالبانو په لاس کې ده. د افغانستان مشرانو جرګې د روان ناامنیو په اړه باندې سخته اندېښنه وښوده.
ټول هیواد کې موجود وضعیت ډېر خراب دی، خو متاسفانه زموږ د وحشت ملي حکومت چې دی تر اوسه پورې په خوب باندې وده دی.
د افغانستان د اوبو او انرژي وزیر علي احمد عثماني نن خپل 3 کاري پلان بیان کړی. ویل چې د بندونو د جوړولو په برخه کې کوم کار نه دی شوی.
در رابطه با بندهای افغانستان باید عرض کنم که هیچ بند تا کنون تکمیل نشد. نظارت ما بر سرعت و کیفیت بندها بسیار ضعیف بوده.
د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر سبا له خپل ایرانی سیال سره د اټومي مسایلو په سر خبرې کوي. د خبرونې دویمې نیمه یې ډېره برخه د روغتیا ژوند شتمني پروګرام ته ځانګړې شوې. وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې او 9 دقیقې شوې. لکه څنګه مو چې د پروګرام په معرفي کې ویل، د کندوز چهاردره ولسوالۍ لپاره رئیس د طالبانو په لاس کې ده. افغان چارواکي وایي چې دا ولسوالۍ په بشپړ توګه د وسلوالو مخالفینو په کنټرول کې ده او د جګړې لومړی خط د کندوز ښار 3 کیلومتره ته نږدې د چهاردرې په د پله په سیمه کې ده. خو په بدخشان کې د امغان ولسوالۍ نن سهار د افغان حکومت په کنټرول کې راغلی ده. دا چې د کندوز چهاردرې سیمه کې وضعیت اوس څنګه ده، اجمل آریان دغه سیمې ته تللی دی او له هغه ځایه له موږ سره په ټلیفوني تماس کې دی. آریان صاحب، ستړي مشه، په خیر راغلی. په چهاردرې کې وضعیت څنګه دی اوس؟
زه خپل سلامونه تاسو ته د ازادي راډیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. څو شپې مخکې زه خپله د چهاردرې ولسوالۍ پولیسو سره چېرته چې د افغان ځواکونو لومړی خط یا کمربند دی نورال ته سیمه کې د کندوز سیمه ایزو چارواکو وویل چې دلته تازه ځواکونه له مرکز څخه را رسېدلي دي او ډېر ژر به تصفیه عملیات دلته پیل کړي څو دغه ولسوالۍ بیرته د طالبانو له کنټرول څخه راوباسي.
یعنی پرون رئیس دغه په دې سیمه کې جګړه روانه وه، اوس هم څنګه ده؟ جګړه روانه ده، نه ده روانه، څنګه حالت دی؟
ځکه زه خپله په سیمې ته تللی وم، هلته سیمه کې وم، اوس پراګنده ډزې شته دي، په یو بل باندې د پیکار ډزې دي، توپونو ډزې شته دي، خو داسې شدیده جګړه نه ده روانه. دوی وایي چې په دغه جګړه کې 18 طالبان وژل شوي دي، یوویشت تنه ټپیان دي، همدارنګه د امنیتي ځواکونو 3 تنه سرتیري وژل شوي او 6 تنه ټپیان شوي دي.
په کندوز کې دا څومره سیمه ده چې د طالبانو لاس ته لوېږي؟ له دې مخکې ګلتېپه سیمه وه، د کندوز د شتارچي سیمه وه، د خان آباد په ولسوالۍ کې هم فکر کوم جګړه روانه او بیگاشپا. د دې پاړه باندې څه نظر موجود دی اوس؟ هلته
بل د کندوز اکثر اوسیدونکو د کندوز په ځینی وضعیت باندې ډېر داسې اندېښمن دي. همدارنګه د کندوز ولایتي شورا چارواکو له دې نه مخکې ویلي وو چې پرته د کندوز مرکز او د ولسوالیو مرکزو څخه نور ټولې سیمې د وسلوالو مخالفانو په کنټرول کې دي، چې دغه مسلې خلک ډېر په اندېښنه کړي دي. همدارنګه تېره شپه د خان آباد ولسوالۍ په ښار کې د وسلوالو د غیر مسؤولو وسلوالو ترمنځ جګړې جریان د دوه دواړو لورو په یو بل باندې د درنو وسلو ډزې کولې او دغه وسلې د وسلو مرمۍ په ډېرو کورو باندې حسابت کړی، خو تر اوسه پورې د مرګ ژوبلې دقیق ارقام په لاس کې نشته دي.
آریان صاحب، د دولتي سرتیرو رسنیو ته ویلي، البته په ټولنیزو شبکو کې د دې ویډیوګانې راوتي دي چې دوی سخت شکایت کوي له دولته چې ځواکونه نه دي ورستولي، دوی نه حمایت نه دی کړی او دوی په یوازې ځان جګړه کړې ده او له سیمې نه شاته راغلي دي. دا موضوع آیا چارواکي تاییدوي که څنګه؟
بلې، دغه موضوع حتی د اردو ملي سرتیرو همداسې د نورو پولیس سرتیرو شکایت کوه چې دوی دوه ورځې په چهاردرې ولسوالۍ کې د محاصرې په حالت کې و. په دې روژه کې دوی د کندوز سیمه ییزو چارواکو ته زنګ ویلي او خبرداری ورکړی چې موږ د محاصرې په حالت کې کومکونه را ورسېږي. دوی د کندوز سیمه ییز چارواکي ګرم بولي، ځکه دوی په وخت سره کومکونه ورنه رسولو چې دغه ولسوالۍ سقوط وکړي.
مننه کوم. ښاغلی آریان، په بدخشان کې د امغان ولسوالۍ له دوو یو رئیس چې طالبان په کنټرول کې و، نن سهار افغان ځواکونه هلته بیرته ورغلي او کنټرول یې ترلاسه کړی دی. څنګه هلته ځواکونه ډیر ځای په ځای شوي که څنګه؟ د دې خطر موجود دی چې دا ولسوالۍ بیا سقوط وکړي که څنګه؟
د کندوز د بدخشان سرپرست ولی شولی ولادیب نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونو پراخ عملیات د امغان په ولسوالۍ باندې پیل کړي وو چې نن سهار 6 بجې د ولسوالۍ بیرته افغان ځواکونه ونیوله. خو نوموړي وویل چې اوس مهال هم د دغه ولسوالۍ اکمالاتي لارې د جرم په ولسوالۍ د خستک درې په سیمه کې بندې دي، ځکه دوی د اوله طریقه هلته اکمالات کوي. هغه وویل که چیرې دغه اکمالاتو لاره خلاصه نه شي، بیرته به دغه د دوه هفتو مخکې حادثه بیا به تکرار شي. نوموړي وویل چې په دغه عملیاتو کې 40 تنه وسلوال مخالفین وژل شوي دي، چې 10 تنه خارجي اتبادي او 40 تنه هم ټپیان دي.
بله، د کندوز او بدخشان لپاره د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان کور ودان ژوندي اوسي و. موریدل چې په کندوز کې د چهاردرې ولسوالۍ پرون سقوط کړی او تر اوسه هم دغه ولسوالۍ طالبانو په لاس کې ده. البته نورې سیمې هم په ځینو ځایونو کې طالبان کنټرول لري. او و موریدل چې په بدخشان کې د یمګان ولسوالۍ برته افغان دولت نیولې ده. هڅه وکړو چې په دې اړه باندې د افغان چارواکو یا هم
هم پوزی کارپوهانو نظر واخلو، خو تر هغې مخکې راځو د مشرانو جرګې نننیو اندېښنو ته. د افغانستان د مشرانو جرګې غړي خبرداری ورکوي که چیرې د هیواد امنیتي وضعیت ته پام ونه شي نو یو شمېر نورې ولسوالۍ به هم سقوط وکړي. دوی وایي د وسلوالو طالبانو تر څنګ دا مهال داعش ډله هم د افغانستان امنیت ته لوی ګواښ جوړ کړی دی. د مشرانو جرګې غړي همداراز وایي چې د ناامنیو له امله اوس مهال ډیری کورنۍ بېځایه شوي او په ناوړه وضعیت کې ژوند کوي. په دې اړه تفصیل د ناجي صاحب په ریپورت کې پستا اورو. خو همدا اوس جاوید کوهستاني البته د افغان چارو پوځي کارپو له موږ سره په ټلیفوني تماس کې دی. ښاغلی کوهستاني صاحب، زموږ غږ اورئ که څنګه؟
اورم.
کوهستاني صاحب، فقط په لنډه توګه باندې مستاسو نظر اخیسته د ولسوالۍ د سقوط موضوع ډیره مهمه وه، صاحب که په دې اړه باندې راسه خبرې وکړئ.
د کوم ولسوالۍ خبره کوئ؟
کوهستاني صاحب، تاسو په همدا اوس په ټلیفون په ژوندي تماس کې له موږ سره یې ټول اورېدونکي ستاسو غږ اوري. د کندوز ولسوالۍ پرون سقوط کړی ده، د کندوز چاردرې ولسوالۍ
پرون مازدیګر مخکې د ماښام نه سقوط کړی ده. په دې کې په جریان کې یم، همچنان د ارچي ولسوالۍ وضعیت هم ډېر خراب ده او جګړه د ښار ته نږدې شوی ده.
څه فکر کوئ دغه څه عمده عوامل دي ستاسو په نظر چې دا ولسوالیان یو په بل پسې سقوط کوي؟
زه فکر کوم چې یو خو دا بې توجهي دی د زموږ د امنیتي ارګانونو مسؤول د ولایت نه، چې دوی د وضعیت خبر دی، اطلاعات لري او پوهېږي چې څومره مخالف ګروپونه په منطقه کې اوسېږي او تحرکات لري، او دوی کوم خاص تدابیر نه دی نیولی. دا باعث شوی ده چې دښمن د دې وضعیت نه استفاده وکړي او د ولسوالۍ چاردره ونیسي، پارچي باندې حمله ولري او ښار ته نږدې شي. مهم مسئله په خپل مسؤولین په کندوز کې ده، چې دوی بې توجهي کړې ده د دې تحرکات ته چې د دښمن ته دوی په منطقه کې پراته دي او اطلاعات لري.
ښاغلی کوهستاني،
حکومت په وخت زمان باندې په دې کوم کومکونه نه دی ترسره کړي.
بېګا عسکرو هم دغه خبره کوله چې دوی سره حکومت مرسته نه ده کړې، نور پوځیان نه دي ورسېدلي. دغه مسله څومره جدي ده او د دې مسلې مخنیوی څومره مهمه دی د افغانستان لپاره؟
کاملا مشهود خبره ده چې دا ضعف د مدیریت دی په امنیتي ارګانونو کې. په دې آخر تاسو ګورئ چې ډېر ضعف په مدیریتو کې ډېر ضعیف ده، دا توجه نه لري په خپله اختلافات او سلیقایي برخوردونو کې دوی مصروف دي. وضعیت کوم سم پاملرنه دوی ته نشته.
ښاغلی کوهستاني،
ونیسي همیشه آمادګي ولري صد هزارات مربعي کنټرول وکړي چې داسې یو پیښه رامنځته نه شي.
د افغانستان په شمالي ولایتونو کې که وضعیت همداسې دوام وکړي، بل اخر ستاسو په نظر څه به وشي هلته؟
او زه فکر کوم چې دا جسارت دښمن ته ډیریږي. په نور ولسوالۍ کې دوی مشکل رامنځته کوي. ممکن دی چې په تخار کې، سرپل کې، نور ولایتونه په شمال کې دوی خپل عملیاتونه چون کې او د دې ځات نه چې اوس ډېر هغوی ته معلوم شوی ده، ممکن دغه آسیب پذیر ولسوالیو ته دوی عملیات رازیاته کړي او دا مشکل زیاتوي. ټول افغانستان دپاره مشکل دی او د وزارت دفاع دا توان نه لري چې په ټول جبهه کې دا امکانات راورسوي او د وضعیت نه دفاع وکړي. بلخوا تلفات زموږ ډېر دی. اوس چې چېرته په یو جنازه
راروانېهمدکندوز
کې شهید شوی ده، دغه بې توجهي بیا خلک په آینده کې د حکومت نه حمایت نه کوي که نه، چې دوی پوهېږي چې دا دولت دوی ته دومره پاملرنه نه لري.
بله، د پوځي چارو کارپو جاوید کوهستاني کور ودان ژوندي اوسي. د پوځي چارو کارپو جاوید کوهستاني چې د په حکومت کې البته په امنیتي ارګانونو په خاصه توګه دفاع وزارت کې کمزوري مدیریت د دې لامل وباله چې ځینې ولسوالۍ د سقوط په حال کې دي، او ویل که وضعیت همداسې دوام وکړي نو لرې به نه وي چې په شمال کې نورې سیمې هم البته ناامن شي او مخالفین نور هم جرأت پیدا کړي چې خپل مقاومت زیات کړي. لکه څنګه مو چې تر اوسه ویل، د مشرانو جرګې غړي یو هم په دې اړه باندې اندېښنه ښکار کړي چې په هیواد کې که امنیتي وضعیت همداسې نارامه وي او نارامۍ روانې وي نو لرې به نه وي چې ولسوالۍ یو په بل پسې سقوط وکړي او ډېرې سیمې طالبانو په لاس کې وي. ناجیه صاحبۍ لا تر اوسه په سټوډیو کې ناسته ده. صاحبۍ، مهرباني وکړه، مشرانو جرګې نن په عمومي غونډه کې څه مسایل مطرح کړل؟
بلې ستانکزی صاحب، د وسلوالو مخالفانو له لورې د کندوز د چهاردرې ولسوالۍ د نیولو وروسته دا مهال د مشران جرګې غړي هم وایي که حکومت د امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره کار ونه کړي نو د هیواد یو شمېر نورې ولسوالۍ به هم سقوط وکړي. د مشرانو جرګې د نن ورځې په عمومي جلسې کې تر ډېره سناتورانو د هیواد د امنیتي وضعیت د خرابېدو په اړه خبرې وکړې. سناتور لطف الله بابا هم له دغو سناتورانو و چې د کندوز تر څنګ د ننګرهار له امنیتي وضعیت څخه اندېښنه څرګنده کړه. نوموړي همدارنګه وویل چې دا مهال د ننګرهار نږدې په 15 ولسوالیو کې داعش ډله حضور لري. خبرې چې د غږ واورو.
خپل هیواد کې امنیتي وضعیت ډېر خراب دی. د ننګرهار تقریبا په 14 ولسوالیو کې داعش حضور لري او په داسې شکل باندې حضور لري چې زیات ولسوالیو له خپله د ورغزو د قام او د افریدو د قام نه چې خپله د پاکستان نایسۍ دا تمویلوي او راسن مستقیما هغې دوکدن نه ځي د خپلو زنانو سره چې کوټ ولسوالیو تقریبا د 2000 نفره کټې راکټه شوي دي. خو متاسفانه زمونږ د وحشتي ملي حکومت چې دی تر اوسه پورې په خوب باندې وده دی. تقریبا درې ورځې مخکې چاپیار په ولسوالۍ کې 2 نفر اعدام شوي. 3 ورځې مخکې د کوټ په ولسوالۍ کې علني اعدام کېږي زمونږ حکومت په خوب باندې وده دی.
بلې، له دې سره سناتور زلمی زابولي بیا د مشرانو جرګې غړي ته وړاندیز وکړ چې په داسې یوې طرحې کار وکړي تر څو د جګړې له اصلي منابعو سره خبرې وشي. نوموړي په دې اړه وویل:
زما اوس اصلي موضوع په دې کې داسې د دې حکومت څخه توقع کول د امنیت یا د نورو اموراتو دا به زموږ سره څه وي. راځي محترمه سناتور صاحبانو پر یو داسې طرح باندې کار وکړو چې مستقیما د امریکایانو سره کښېنو، مستقیما د پاکستانیانو سره کښېنو. داس تر څو پر د امریکایانو منافع په افغانستان کې نه زموږ تاسو زور سره رسېږي نه موږ تاسو ناکه د خپل ولسو باندې ټوکو ټوکر کوو، دغه 14 کلونې لاسته راوړنې ټوکو ټوکر کوو. حکومت بدون هغه د دې جاسوسان دي.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې تېره شپه د کندوز چهاردرې ولسوالۍ وسلوالو ونیوله. د دې ولسوالۍ ځینې اوسېدونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې پر دې ولسوالۍ له وړمې شپې د وسلوالو بریدونه روان وو چې اخر تېر ماښام د وسلوالو لاسته ورغله. په همدې حال کې سنګزی صاحب د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار بیا د جرګې له اکثرو غړیو د څرګندونو له اورېدو وروسته له حکومت څخه وغوښتل تر څو د چهاردرې ولسوالۍ د بېرته نیولو لپاره جدي هڅې وکړي.
مشران جرګې د عمومي مجلس غوښتنه د حکومت نه دا ده چې زر تر زر د چهاردرې ولسوالۍ د بېرته نیولو اعلان وکړي او مبارزه وکړي او د نورو ولایتونو کې چې کومې ستونزې دي د ننګرهار نه شروع تر ټول افغانستانه دوی ته توجه وکړي او که توجه ونه کړي نو یوازې د افغانستان ملت نه ملت خواسم په غم کې ککړ ده. د دوی خپله دغه د سیاست بازار د سقوط حالت ته ورسېږي.
د یادونې وړ ده چې د افغانستان د شمال ختیځ ولایت بدخشان یمګان هم کابو دوه اونۍ وړاندې د طالبانو لاسته لوېدلې وه، خو اوسمهال چارواکي وایي چې افغان امنیتي ځواکونو د یمګان ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو بېرته نیولې. بلې،
ناجي صفه کور ودان ومورېدل چې د افغانستان مشرانو جرګې د روانو ناامنیو په اړه باندې اندېښنه وښوده او ویل چې حکومت باید په دې اړه باندې جدي توجه وکړي او ځینو سناتورانو وویل چې له حکومته په دې اړه باندې حتی تمه کول هم بیا بې ځایه کار دی. دوی ویل چې باید په یوې نوې طرحې کار وکړو او په خپله مستقیما له بهرنیانو سره په تماس کې شو.
هلو آشنا رادیو،
خبرې اترې، گفت و شنود د افغانستان د مهمو سیاسي اقتصادي او ټولنیزو مسایلو څېړنه.
د نن شپې د خبرونې موضوع د افغانستان په ختیځ ولایتونو کې د برېښنا تازه جنجالونه. په افغانستان کې برېښنا په کوم اساس او څنګه ویشل کیږي؟ تاسو د برېښنا پر رسولو کې د مسؤلو ادارو د کارونو نه څومره راضي یاست؟
د شنبه نه تر پنجشنبه هر ماښام د امریکا غږ آشنا رادیو څخه گفت و شنود، خبرې اترې.
په ختیځو سیمو کې د برېښنا له ستونزو وروسته البته آشنا راډیو هم په دې اړه باندې یو پروګرام جوړ کړی او تاسو یې خبرتیا واورېده. اوس به مرشو د اوبو برېښنا د وزیر د سلورځنیو کاري پلانونو په لور باندې. د افغانستان د اوبو انرژي وزیر وایي د کمزوري مدیریت له امله تر اوسه هم د اوبو انرژي د تولید سترې پروژې ګټې اخیستنې ته چمتو شوي نه دي. علي احمد عثماني د یکشنبې په ورځ د خپل کار د سلورځني کاري پلان د تشریح په مهال وویل د یوې واحدې کمیټې د رامنځته کېدو په خاطر په سر کار کوي څو د بنسټیزو پروژو کارونه چټک کړي. د چارو کارپوهان بیا وایي د حکومت ناتواني د ګاونډیو هیوادونو د لاسوهنې او په دې برخه کې د نړیوالو نه پام هغه لاملونه دي چې له امله یې په افغانستان کې سترې پروژې په خپل وخت نه دي بشپړې شوي. رحمت الله افغان د دغې غونډې ته ورغلی و. البته د اوبو او انرژۍ د وزیر د سلو ورځنیو کاري پلانونو د بیان غونډې ته ورغلی و او دا ریپورټ جوړ کړی.
که څه هم په افغانستان کې د برېښنا د تولید په بندونو سلګونه میلیونه ډالر لګول سوي او څه باندې یوه لسیزه ورباندې کار روان دی، خو د اوبو او انرژي وزیر وایي چې تر اوسه یو بند هم ګټې اخیستنې ته نه دی چمتو شوی. د اوبو او انرژي وزیر علي احمد عثماني د یکشنبه په ورځ د خپل کار د سل ورځني کاري پلان د تشریح پر مهال وویل د کار کم سرعت او ضعیف نظارت د دې لامل شوی چې د سترو پروژو د بشپړېدو چارې ټکنۍ شي.
د افغانستان د بندونو په اړه باید ووایم چې تر اوسه هیڅ یو بند نه دی تکمیل سوی. ځینې بندونه تر مطالعې او یا هم تر اجرا لاندې دي. دا مهال موږ د بندونو جوړولو شپږ پروژې تر کار لاندې لرو. دا چې ولې نه دي بشپړ سوي، علتونه یې د وزارت لخوا په بندونو باندې د کیفیت او سرعت له پلوه کمزوری نظارت و. دا مهال موږ په پروژو باندې د یوه واحد نظارت د رامنځته کېدو په کمیټې کار کوو.
هغه زیاته کړه د نظارت د یوې ګټې اختصاصي کمیټې په رامنځته کېدو یې کار پیل کړی څو د بنسټیزو پروژو چارې د سرعت او کیفیت له پلوه وارزوي. د اوبو او انرژي وزارت وایي چې دا مهال په فاریاب کې د المار، په کابل کې د شاروس، په هرات کې د پښتان، سلما، په پکتیا کې د مچلغو او اندخوی په بندونو باندې کار روان دی. د اوبو او انرژي وزیر وویل چې د سلما بند ته به د جولای په میاشت کې اوبو ورپرېښودل سي، خو په دې اړه یې له سفارت او یا قراردادي کمپنۍ څخه رسمي مکتوب نه دی ترلاسه کړی. سلما بند چې چارې یې نږدې په بشپړېدو دي، د افغانستان په لویدیځ د هرات ولایت په چشت شریف ولسوالۍ کې موقعیت لري. لومړی ځل یې چارې د داود خان په وخت کې او بیا ځل یې چارې یې په 1980 کال کې پیل شوې او ټاکل شوې وه چې په 2011 میلادي کال کې چارې بشپړې شي. د چارو کارپوهان وایي چې په افغانستان کې د سترو بنسټیزو پروژو د کارچارې د ګاونډیو هیوادونو د لاسوهنې او د افغان حکومت د کمزوري مدیریت له امله اټکنۍ شوې دي. د سیمه ییزو مطالعاتو د مرکز مشر عبدالغفور لیوال ازادۍ راډیو ته وویل د نړیوالو نه پام هم د دې لامل شوی چې په افغانستان کې بنسټیز کارونه وروسی.
د دوغو دریو دلایلو له امله، اول د افغانستان ناتواني ده، دوهمې هم د امکاناتو نشتون او د ګاونډیو لاسنیوی، او دریمې هم د نړیوالو ډونرانو ناپامي ده.
د نړیوالو کنوانسیونونو له مخې او له حقوقي پلوه افغانستان د خپلو روان اوبو د بشپړ ملکیت خوند دی. د چارو کارپوهانو حکومت ته سپارښتنه کوي چې په دې برخه کې باید قوي دریځ غوره کړي او هغه بنسټیزې پروژې چې تر کار لاندې دي او یا یې کار د ځینو ستونزو له امله درول شوی له سره پیل کړي. سوله یو پلوه د پروژو په پلي کېدو سره افغانستان له خپل اوبو څخه ګټه واخلي او له بل پلوه خلکو ته د کار زمینې برابرې شي. ویل کېږي چې اوس مهال د افغانستان ډیری ولایتونه د برېښنا د نشتون له امله له جدي ستونزو سره مخامخ دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسو کولی شئ ازادي راډیو په انلاین توګه په ازادي راډیو ډاټ کام کې واورئ. همدارس د ازادي راډیو د تازه خبرونو ترلاسه کولو لپاره د ازادي راډیو پښتو فیسبوک پاڼې ته ورشئ. پته د facebook.com/azadiradio. البته کولی شئ د خپلې سیمې ښکلي عکسونه هم موږ ته راواستوئ څو دغلته ستاسو له نوم سره یو ځای درته خپاره شي. اوس به هم راشو د بهرني راپور ته. د فرانسې د بهرني چارو وزیر وایي د دوشنبه پر ورځ به له خپل ایراني سیال سره د بهرني چارو له وزیر سره وګوري تر څو د اټومي خبرو په اړه چې حساسې مرحلې ته داخلي شوي د ایران پر دریز ځان پوه کړي. ایران او د نړۍ قدرتونه به تر ټاکلې نیټې یعنی د روانې میلادي میاشتې تر پایه یوه هر اړخیزه موافقه ترلاسه کوي. په دې اړه تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لاورن فابیو وایي دی به د دوشنبه په ورځ د ایران د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره وګوري تر څو دا معلومه کړي چې د دې هیواد د اټومي پروګرام په اړه د خبرو د وروستي دور له پیلېدو مخکې تهران څه دریز غوره کړی دی. په پام کې ده چې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د خبرو وروستی دور د روانې اونۍ په پای کې ترسره شي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر به له خپل ایراني سیال سره په لوکزامبورګ کې د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې تر څنګ وګوري او له دغې دو اړخیزې کتنې وروسته به ظریف له ټولو هغو اروپایي وزیرانو سره وګوري چې له ایران سره په روانو اټومي خبرو کې ښکېل دي. د رویټرز خبری آژانس راپور لمخې فابیو چې د شنبې په ورځ په قاهره کې په دې اړه خبرې کولې وویل د راتلونکې اونۍ په پای کې ټول وزیران خبرې پیلوي او دی غواړي چې له ایرانیانو واوري چې څه پرېکړې کړې او هم ورسره په دې اړه خبرې اترې وکړي. ایران په تېره اپریل میاشت کې د نړۍ له قدرتونو د امریکا متحدو ایالتونو، روسیې، چین، فرانسې، بریتانیا او جرمني سره یوه ابتدایي موافقه ترلاسه کړې او د هر اړخیزې موافقې لپاره د جون دیرشمه وروستۍ نیټه ټاکل شوې ده. د یوې احتمالي موافقې له مخې به ایران د یورانیم حساس پروګرامونه بندوي او نړیواله ټولنه به هم پر دې هېواد لګول شوي بندیزونه لرې کوي. د رویټرز په وینا فرانسه یو له هغو هېوادونو دی چې د ایران په وړاندې چې دا هېواد اټومي وسله ترلاسه نشي کړی سخت دریځ غوره کړی دی. تهران وایي د اټومي وسلو په هڅه کې نه دی. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه اوس موږ داسې یوې مرحلې ته رسېدلي یو چې ایران باید راته ووایي چې څه اراده لري او زه هم ورته غواړم دا واضح کړم چې فرانسه یو محکم تړون غواړي. دا په دې معنا چې هغه باید تصدیق شي، ځکه که یو تړون تصدیق نشي هغه نه دی عملي شوی. د فرانسې یو لوړ پوړي ډیپلوماټ وویل د نړۍ قدرتونه په دې فکر کې نه دي چې خبرې د یوې اوږدې مودې لپاره وغځوي او ډېر تمرکز یې پر یوې موافقې دی چې تر ټاکلې د جون تر دېرشمې نېټې ترلاسه شي.
وخت افغانستان کې د ماسپښین 2:30 دقیقې دی. زما همکار سید کمال شاه عارف راغلی څو د نړۍ او افغانستان لنډ خبرونه درته ویل. هغې وروسته د اقتصاد نړۍ خبرونه او بیا روغتیا ته ژوند شتمني پروګرام مه هېروئ.
د بدخشان سیمه چارواکي وایي چې یمګام ولسوالۍ نن سهار بیرته د وسلوال طالبانو څخه نیولې ده. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت وایي تر دا مهاله په هیواد کې د برېښنا د هیڅ یوه بند کار نه دی تکمیل شوی. په افغانستان کې د مدني ټولنو فدراسیون وایي چې د جوزا له میاشتې وروسته اوسنۍ انتصابي ولسي جرګه په هیڅ ډول مشروعیت نه لري. د راپورونو له مخې پرون د پاکستان په سند او بلوچستان ایالتونو کې د ګرمۍ له کبله لږ تر لږه 15 کسان مړه شوي دي. د هندوستان د اقتصادي مرکز ممبئی پولیس وایي نن د دغه ایالت په یو ولسوالۍ کې د زهرجنو شرابو څښلو له کبله لږ تر لږه 94 کسان مړه شوي او 15 نور روغتون ته وړل شوي دي. سعودي عربستان له خپلو خلکو غوښتنه کړې ده چې هغه معلومات خپره نه کړي چې د دوی په وینا شایع جعلي وي. له القاعده شبکې سره اړوند سومالیا میشتي الشباب ډلې په موګادیشو کې د حکومت د استخباراتو د روزنې پر یوه کمپ د حملې مسؤلیت منلی دی. او الجزیرې ټلویزیون د جرمني له چارواکو غوښتنه کړې ده چې د دې ټلویزیون یو نامتو خبریال دی ژر تر ژره راخوشي کړي.
د ورځې اقتصادي فعالیتونه
له ازادي راډیو څخه مو د دې مهال وروستیو اقتصادي خبرونو ته هرکلی کوم. د سوداګریزو چارو د منازعاتو د حل مرکز مسولین وایي په هیواد کې د بیکاری له امله د بېوزلۍ کچه زیاته سوې او اوس مهال په افغانستان کې 50% کې خلک د کمزور اقتصاد ستونزه لري. د دغه مرکز رئیس نصرت اسمتی ازادي راډیو ته وویل چې په هیواد کې د بیکاری او په ځانګړې توګه د فقر یا بېوزلۍ د له منځه وړلو په هدف یوه طرحه جوړه کړې ده. شاغلی اسمتی وایي په افغانستان کې اقتصادي وده د فقر د له منځه وړلو لپاره ګټوره لار نه ده. د فقر د له منځه وړلو په دغه طرحه کې راغلي چې حکومت باید اقتصادي وده لرو پروتوکولو ته ورسوي، د ټولنیز خوندیتوب قوي پروګرامونه جوړ کړي او په پراختیایي پروګرامونو کې د سیمې خلک 100% کې شامل کړي. دی وایي په دولتي ادارو په ځانګړې توګه د کارمندنې په ادارو کې فساد هم د دې لامل سوی چې ورځ تر بلې په هیواد کې د بېوزلۍ کچه لوړه سي. د سوداګرۍ او صنایعو خوندي مسولین وایي اوس مهال په افغانستان کې د مستهلک د حقوقو د خوندي کولو قانون نشته. د دې خوندو د بهرنۍ اړیکو مسؤل ازرخ حافظي ازادي راډیو ته وویل د قانون نشتون په هیواد کې د انحصار، د بې کیفیت موادو د زیاتوالي او د بیو د لوړوالي لامل ګرځي چې د مستهلک اقتصاد هم ورسره کمزوري کیږي. شاغلی حافظي وایي د مستهلک د قانون په جوړولو سره د سوداګرو د ازادۍ حدود ټاکل کیږي.
حدود ازادي د متشبث کې ټاکل کیږي. غلط مال واردول جرم دی، ګناه دی. مثال په توګه یو براند موجود دی دلته چې ډیر ښه نوم لري او ښه کوالټي او کیفیت لري، د هغه براند څخه نقلي جوړي، هم هغه براند خرابوي هم خلکو ته سر دوکه کوي. د دغه د مخنیوي لپاره تر اوسه پورې کوم څه نه دی شوي. دلته په افغانستان کې هر چال اوس کیدی شي. دا کارونه د ټول اقتصادي جرایم له جملې څخه راځي او دا د مستهلک حق دی چې کول کیږي.
شاغلی حافظی وای افغانستان د اقتصادي ودې لپاره ش قوانینو د قوانینو پلي کولو او د حکومت لخوا د قوانینو پر تطبیقولو څارنې او شفافیت ته اړتیا لري. د افغانستان د صنایعو ټولنې چارواکو نن د افغانستان د ملي بانک سره د 200 میلیونو ډالرو په ارزښت د پور ورکولو تړون لاسلیک کړ. د دې ټولنې رئیس حاجي احمد پیمان ازادي راډیو ته وویل د دغه تړون له مخې به د افغانستان ملي بانک 100 میلیونه ډالر د اسلامي بانکداري او پاتې نورې پیسې د کمی ټکټانیې سره د ملي بانک له لارې صنعتکارانو ته ورکړي. ښاغلی پیمان وایي له دې سره به په بانکونو کې ولاړې پیسې په حرکت راسي او صنعتکاران به هم په هیواد کې پانګونې ته تشویق سي. دی وایي صنعت یو اقتصادي ستنه بلل کیږي چې په واده سره به یې له هیواده د پانګې د وتو مخه هم ونیول سي. او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغانۍ له ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 60 افغانۍ 50 اویا پوله، یو یورو 80 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پونډ 94 افغانۍ اویا پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ، د اماراتو یو درهم 14 افغانۍ 40 پوله، زر ایراني تومن 13 افغانۍ او زر پاکستاني کلداري 1550 افغانۍ.
یا د ژوند شتمنی
سلام به تمام شنونده های رادیو آزادی به برنامه صحت این هفته از رادیو آزادی بازم خوش آمدین. دی برنامه ما فرشتن دا میزبان شما هستم. شنونده های عزیز دی برنامه در مورد فیستولای ولادی و بی اولادی صحبت میکنیم و دی برنامه دکتر صاحب نجمه سما شفاجو متخصص نسای ولادی مهمان ما هستند و در مورد فیستولای ولادی و بی اولادی صحبت میکنند. شما هم اگر در مورد فیستولای ولادی و بی اولادی سوال دارین میتونین با شماره های 0700-822-755 و 0799-2350 در تماس شده و سوالاتتان را با دکتر صاحب شریک سازین. دکتر صاحب سما با برنامه خوش آمدین. ابتدا در مورد فیستولای ولادی صحبت کنین که چی نوع یک بیماری است؟
اولتر از همه سلام علیک میگم به شما، به همکارای تخنیکیتان، به تمام شنونده ها و تمام افغان ها و ماه مبارک رمضان برشان مبارکی میگم و از پروردگار برشان توفیق و عبادت میخواهم. اول بگویم که فیستولا یک نام بسیار دکتری است. بیاین که یک گپ بسیار ساده برای خواهرم بگویم که فیستولا مانا یک پایپ داره، یک نل داره و فیستولای ولادی که میگیم یک سوراخ غیر نرمال در یک جای اگه به وجود میه و نمور فیستولا میگیم. مثلا سوراخ های نرمال هم در وجود موجود است. مثلا سوراخ های بینی میگیم، سوراخ های گوش میگیم، یا سوراخ ادرار میگیم، یا سوراخ مقعد میگیم، یا سوراخ کانال ولادی میگیم. چیزای نرمال است که است، اما وقتی که یک سوراخ به صورت غیر نرمال در یک جای به وجود میاد، به صورت مرضی به وجود میاد، اونم را فیستولا میگن، یا یک پایپ غیر نرمال یا یک تیوب غیر نرمال را میگن. اینال میایم سر فیستولایی که در وجود به وجود میاد، کجا به وجود میاد. یعنی تنها نیست که بگویم فیستولای ولادی تنها در کانال ولادی به وجود میاد. مثلا بین شریان هم باوجود میه، در بین سیستم هضمی تنفسی هم باوجود میه، در بین معده و روده هم باوجود میه. خواه هزاران رقم فیستولاست یا سوراخ های غیر نرمال است که باوجود میه، اما ما شما زیاد فوکس ما سر فیستولای ولادی است. میاییم سر از این که بر خانما و شنونده ها باید بگویم که در کجا امکانات باوجود آمدنش است که فیستول ولادی باوجود میه. اگر راجع به حوصله فکر کنیم یا ایجان که میگیم، خانما زیادتر میگن که جانم پایان است یا جانم درد میکنه یا جانم خارش داره، مقصدشان اصلا ایجان است. ایجان که به عربی نمی حوصله را میگه، امی قسمت که یک شخص سرچوکی میشینه، امی قسمت که سرچوکی میایه، این امی را ایجان میگن. این جی ملف نون ایجان، باز ما او را یا ما خانم ما باز او را جان میگیم. اصلا در ایجان کدام قسمت ها مروز میشه به می خطرات فیستولا یا سوراخ های غیر نرمال. اگر فکر کنیم اول سوراخ ادرار است، بعد از سوراخی که ولادت ازش صورت میگیره و بعد از او مقعد است. این سه عضو یا این سه سوراخ پلو در پلو است که در پیشروی مجرای ادراری است، بعد از او مجرای ولادی است و بعد از او هم مقعد است. خانم ها میفهمند که از مجرای ادراری ادرار بیرون میشه از مجرای ولادی در ماه یک دفعه خون عادت ماهواره خارج میشه و در وقت ولادت طفل خارج میشه و از مقدم مواد غایطه خارج میشه. ایره کلگی میفهمن اما واضح تر ساختم برای ازی که بعضی از خانما فکر میکنن که از ادرار و قنات ولادی یک چیز
است.
بله. یا بعضی از کسایی که هنوز عادت ماهوار نشدن یا نمیفهمن ما پروگرامای آموزشی بر جوانان نداریم. فکر میکنن که طفل از رای مقعد ولادت میشه. پیش اکثریت مردم این هنوز گنگ است. از خاطر موازی تر گفتم که مجرای ادرار است. قنات ولادی است یا سوراخی که از او ولادت صورت میگیره و بعد از او مقعد است که ازش مواد غایطه خارج میشه یا باد خارج میشه. این حال اگر سوراخ ها در بین امی مجرای ادراری و قنات ولادی پیدا میشه یا غیر نرمال است که
این سوراخ جداگانه است
به صورت غیر نرمال که اگه با وجود بیه فیستول اگه با وجود بیه یا یک پایپ غیر نرمال یا یک تیوب غیر نرمال در بین مجرای ادراری پیدا شد و در بین قنات ولادی. قنات ولادی خو کدام مسره نداره، مسره یک دروازه رو میگیم که به صورت زیر کنترل و اراده ما باشه دروازه رو ما میتونیم که باز و بسته بکنیم. نه
در کنترل خود ماست،
در کنترل خود ماست. مثلا شخص ادرار وقتی که ادرار میگیرش حس ادرار میکنه یا میره تشناب وقتی که تمام شرایط برش مساعد بود، مثانش پر بود، اعصابش آرام بود، در تشناب میره امی دروازه ادرار واز میشه، خودش به اراده خود او را واز میکنه، مسره را واز میکنه که ادرارش تخلیه شوه. یا ای که وقتی که مواد غایطه برش حسش پیدا میشه یا مقعدش پر میشه، میرکتومش پر میشه، ایسه مواد غایطه میکنه که باید تشناب بره، در هر جای خود دروازه واز نمیشه.
این در کنترول خودش
است. کنترول خودش است. وقتی که تشناب بره، وقتی که مواد غایطه داشته باشه، وقتی که جای برش مناسب بود، اعصابش آرام بود، بازو وقت این دروازه را به کنترول خود واز میکنه و باز بعد از او تقویت صورت میگیره یا مواد غایطش خارج میشه. اینال اینمی قنات ولادی که است در اراده نیست. عادت ماوار در اراده نیست، او خمیا خون آمده میره یا امی ولادت خود در اراده نیست، در اراده نیست. هر وقت که درد آمد میآید دیگه، هر وقت که طفل پیدا شد می او خود نمیبینه که این شفاخانه است، این خانه است، این سرک است، این بازار است، این قریه است، این دکتر رسیدم یا نرسیدم. او ولادت صورت میگیره. اینال اگر در بین قنات ادرار و ولادت یک سوراخ غیر نرمال به وجود بیاید، خو ادرار خو از طریق امی قنات غیر ارادی می، این خود زیر اراده آدم نیست دیگه، از امون خاطر است که ادرار به شکل غیر ارادی آمده میره. و یا ای که اگر بین مقعد و قنات ولادی یک سوراخ غیر نرمال به وجود بیاید، یک فیستول به وجود بیاید، مواد غایطه به صورت غیر ارادی آمده میره یا باد به صورت غیر ارادی آمده میره که اینا میره میگن به نام انکانتنانس دکتری میشه دیگه، بسیار دکتری میشه. اگر بگویم انکانتنانس خب میگیم که جریان غیر ارادی ادرار و جریان غیر ارادی مواد غایطه و خارج شدن باد به صورت غیر ارادی، اینا میره میگن که از یک سوراخ غیر نرمال برآمدنش هم میگن که فیستول ادراری داره یا فیستول غایطی داره. اینمی نامش هست، اینمی تعریف بسیار عام‌فهم و کوتاهی هست.
زنده باشین دکتر صاحب. چون در این برنامه روی دو مسئله صحبت میکنیم، یکی مسئله بی اولادی است، میشه روی نداشتن اولاد که چی وقت یک زن و شوهر مثلا عقیم شمرده میشن که اینا اولاد ندارن، اگر روی از این مسئله هم روشنی بندازین.
بله.
که چی زمانه میباشن؟
یک زن و شوهر اگر عروسی میکنن و تا یک سال بدون ازی که یا کدام جلوگیری کنن که اولاد دار نشن و هفته کم از کم 5 بار اینا هم بستری می داشته باشن و با وجود ازی گپا ای اولاد دار نمیشه، یارا میگن بی اولاد. اما از کسایی که مراجعه میکنن میگه ششف ما عروسی ما میشه ما بی اولاد هستیم، در حالی که یا بی اولاد نیستن، هنوز وقت دارن. اگر از یک سال تیر میشه و یا میخواین که اولاد دار شون، هم بستری منظم هم دارن و هیچ کدام میتود جلوگیری هم استفاده نمیکنن، اون وقت باز یا پایلاج کنن پس تداوی و پس تشخیص و پس دویدن پشت اولاد.
تشکر دکتر سه برادر من نورالله از ولایت ننګرهار روی خط هستن. بله سلام علیکم.
سلام علیکم دکتر.
سلام علیکم ستوری مشی.
رسیمی روانی زر نورالله ننګرهار خبر کوم خور بس د لسکاله کیږي موږ ماشومان نشته دي او اکټیو زما 50 ته اسپرم چې وی اویا دي او دا معنات نکړي وی نه لسکاله کیږي زو سر ګرام تر بس ډاکټر شفیق کو په خبر راځي نه ټول لټولې دي او څه خبره نه کوي انساني مجید پور ټکور نه دا شان مور تکړي ورکی عملیات مور تکړي نو ما ته نو وی نو غریب سره ما زنو روزو يم چې په څه دا دغه کیږي نو خپل زو د اولاد تقاضا لرم چې نور اولاد ځان ته نه بل دغه کوم خبره
دا ورکه عملیات ستاسو خزه تکړه ده د ناس کې درې سړيګه کان کوي
ځان ته کړی دا کمپلیکس کې خبر کې
هغه څه مشکل پیدا نشي یواز ستاسو اکټیو
بزنس وي صدا خبره نه کوله بس راته و چې دا همدغه یو دغه و تجارتي راته وایي چې بس راواله هر وخت باندې اور وصله نظر او بنځه زره دا کمپلیکس او شیرپا او دا شمی مجید او رخصانه اجازه او دا ټول دا ترانه په څه کې دي
اس خزه مشکل نه لري بس تاسو اکټیو 50% صحیح ده
او اکټیو 50 او سترم اکیا او اویا دغه لري ملیما
ها ها صحیح شو د تاسو د سپرم په معایناتو کې هغه چرک خو نشته که معاینات تاسو وګورئ
من تي څلور دم
ها ها صحیح شو مهرباني پښتو هغه
وګورئ پښتو وګورئ چې نو برادر ما bale
نورالله ورور د ننګرهار څخه ویل چې لس کاله د واده څخه کیږي او دوی ډېر تداویانې کړي ښځه یم یوه د نورو معاینو په څنګ کې یوه وړه عملیات هم کړی ده چې هغه په ناس کې سوریګکان کیږي او کمره اچول کیږي د تشخیص لپاره هم ده او د تداوی لپاره هم ده چې هغه معاینه هم کړې ده څه مشکل په ښځه کې نه ده لیدل شوی ده خو د دې ورور اکټیو سپرم چې دی یا فعال سپرم یا فعاله د نارینه تخم چې دی آغا 50% ده 50% هم بعد ماینه نه ده کچیر الله او غوړی په همدې 50% کې هم تاسو د ماشوم خوند کېدلای شي خو د دې په څنګ کې چې اکټیو 50% ده نو د تخمه نور اشکال یا امراض هم باید ولیدل شي لکه تخمه سر لري غاړه لري او لکۍ لري کچیر ته دغه تخمه په حرکت کې مشکل وي هم د اولاد صاحب نشي کېدلای یا خزم حامله کېدلای نشي که په لکۍ کې مشکل وي چې دغه تخمه د لکۍ په واسطه باندې حرکت کوي که لکۍ کې مشکل وي هم هغه یو لوی مشکل دی چې د بی اولادي سبب کېدای شي بعض مواد دی د نارینه په دې موادو کې چې هغه د تخم د مړ کېدو سبب کېږي د غیر فعالېدو سبب کېږي هغه هم کېدلای شي چې د تاسو په منی کې وي او د تخمه د کموالی سبب وګرځي او چرک خپل چرک ډیر ژر کېدای شي چې دغه د تخمه تعداد کمی ته راولي که دغه چرک تداوی نشي نو زر کېدلای شي چې د 50% نام د تاسو تخمه ښکته خواته را روانه کړي که تاسو هر درې میاشتې معاینه وکئ نو او به ګورئ چې یو میاشت کې 50 دی بل میاشت کې خدای مکه 50 بل میاشت کې خدای مکه 40 ته راځي حتی کېدای شي چې 0 ته یې راولي نو تاسو د دې پسه مه پرېږدئ د تداوۍ پسه مه پرېږدئ علت پیدا کوي چې د دې د تخم د کموالی سبب څه شی دی آیا کوم بندش دی آیا کوم میکروب دی چې دغه تخمه له بینه وړي څه علت دی چې دغه تخم کموالی پکې راغلی ده او یوازې دغه فیصدي د اکټیو یا فعالېدو لکه مخکې مې چې هم وویل دا مهمه نه دی او نور فکتورونه په تخمه کې باید وګورئ اوس په کابل کې خو ډېر پیشرفته معاینات اوس راغلي دي چې یعنی ډیر دغه منی په جزئیاتو باندې معاینه کوي زه نه پوهیږم چې په ننګرهار کې دا معاینات شته که نشته خو په کابل کې ډیر پیشرفته معاینات دي چې لکه ډیر وړه مشکل هم چې په منی کې وي هغه مشکل پیدا کوي او د هر مشکل تداوی علایده خپل ځان ته ځانګړی تداوی لري یعنی ضروری نه ده چې موږ ووایو چې تخم کم نه یا زیات ده په هغې کې نور مشکلات هم باید ولټول شي چې څه مشکلات دي
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب برادر ما آصف پشتون از ولایت فاریاب روی خط هستن بله سلام علیکم
بله یوال خوری تا ته سلامونه وړاندې کوم او ستاسو درنې مېلمنې ډاکتر صاحب
سلام علیکم پشتون یم گلجان
پشتون صاحب خوش آمدین بفرمایید مشکل تانه بگوید
مشکل می دوی دلادی پیش از دغه دلادی پیش از پشتون در سکول تاسو د ډاکټر صاحب جواب راکی امر پشتون خو نه دار چی یو شزه تر څومره سیم په پوری تر څومره سیم د پوری اولاد کولای شي یعنی معنا چې سیم د څونه ته ورسیږي بیا د اولاد لویږي او دوه پشتون می دار چی دا شزه چې په کوچنی سیم کې ودیږي دغه هم پر بیا اولادی باندې اثر اچوي چې کنه شي اچوي او دغه پښتنه مې دار چې دا باندې شزه چې غواړي چې دا اولادو سره جلوګری وکړي د پېشکاری د پېشکاری څومره موزیک ته مانیږي څومره معاشري ته مانیږي یا د پېشکاری څومره شزه د اولاد اچوي مطلب
من نه زه تاسو سره خبرې کوم بفرمایئ محترم پښتون صاحب د جوزجان څخه تاسو ویلي دي چې ښځه د هغه عمر چې ډېر په لوینې باندې په کوم سنه پورې تر کوم سنه پورې اولاد راوړلی شي او په وړکتوب کې تر کوم سنه پورې کولی شي چې اولاد راوړي په ساده ډول که ووایم چې هغه انجونې او ښځې چې همدغه چې جامه یې شروع کېږي تر څو چې جامه یې وچیږي تر همدې سنه پورې ماشوم راوړلی شي که چیرته په یوه انجلۍ کیدای شي چې یعنی د دیارلسو کلنیو نه جامه پې باندې راشي د همدغه سن نه کولی شي چې ماشوم راوړي خو دغه انجلۍ قانوني سن ته نه ده رسېدلی ټول وجود یې پخېدو ته نه ده رسېدلی واده ته برابره نه ده خو که په زور وکړو اولاد راوړلی شي خو بیا هغه بیا نور مشکلات پیدا کوي خو ښه سن هغه کمترین سن چې اولاد ته برابر ده هغه ښه ده چې د اتلسو نه پورته وي او راځو دې ته چې د ښځې سن چې زوړ وي یا لوی وي هغه تر کوم سنه پورې ماشوم راوړلی شي نو د پنځه دېرش نه که پورته شي بیا هم پرابلمونه پیدا کوي مشکلات پیدا کوي نو خطره سن دا ده چې د اتلسو نه تر پنځه دېرشو کلونو پورې دوی ماشوم راوړي هغه ماشومان صحتمند وي ولادت ښه وي یعنی یو کیدای شي چې ذهین ماشوم راوړي ښه ماشوم راوړي چې د سن د اتلسو نه کته وي د پنځه دېرشو نه پورته وي نو دوی کې بیا مختلف ناروغۍ پیدا کېږي هم په ماشوم کې مختلف ناروغۍ منځته راتلی شي هم په مور کې مشکلات پیدا کېدای شي نو خطره ده چې د دغه سن په منځ کې ماشومان راوړي او راغلو په دې باندې چې د وقفې لپاره د ماشوم د بندېدو لپاره چې ګولۍ استعمالیږي یا پچکاری استعمالیږي دغه باره کې باید ووایم چې ټولنه هر یو چې په ښځه پې باندې رضایت لري هغه میتود باید استفاده وکړي راځو په دې کې چې کانډم یا پوخ نه استفاده کولی شي ګولۍ نه استفاده کولی شي پچکاری نه یا تار نه یا لوپ نه هم استفاده کولی شي او که چیرته ماشومانان پوره وي او ښځه او مېړه هیڅ نه غواړي چې ماشوم راوړي نو کولی شي چې هم ښځه خپل نلکه وګنډي یا که ښځه نلکه نه ګنډي نو نارینه ته هم کولی شي چې نلکه خپل وګنډي نو د عمر لپاره بیا دوی ماشوم نشي راوړلی خو که دوی تصمیم لري چې نور ماشومان راوړي فامیل لا پوره نه ده نو کولی شي چې د ګولو نه استفاده وکړي د دې لپاره چې که ګولۍ پې باندې بدې پرېوځي نو کولی شي چې ګولۍ قطع کړي یا کولای شي چې لوپ د ځان ته واچوي دا بهترین وسیله ده چې کله ماشوم ته هوا کېږي نو دا لوپ دې وباسي بهترین طریقه ده هماغه وخت کولای شي چې اولاد راوړي نو پچکاری هم کولای شي خو کله کله هغه که خونریزي پیدا کوي نو بیا لږ نوره تداوی غواړي خطره دا ده چې د ګولیو نه استفاده وکړي د لوپ نه استفاده وکړي یا خاوندان د دوی سره همکاران وي نو تنه خو ښځه ملامته نه ده بیچارهګۍ چې پچکاری به هم لګوي ګولۍ به هم استعمالوي نلونه به هم دا تړي خو نارینه د لږ ځان ته زحمت ورکړي کولی شي چې د حمل په جلوګیری کې دوی هم سهم واخلي
سلامت باشین ډاکټر صاحب برادر ما فرهاد از کاپیسا روی خط هستند بله سلام علیکم
سلام علیکم
فرهاد جان خوش آمدین به برنامه بفرمایید میشه برادر صدای من اگه مشنوین یکم جایتان رو تغییر بدین با صحبت کنین چون صدایتان رو درست نمیه
اینا میگن مشکل من در تلفون گفتن نمیتونم
خب درست است تماسشان فکر میکنم قطع شد یک تماس دیگه داریم میشنویم که اینا چی گفتنی دارن بله بله تماس از اینام قطع شد. دکتر سم میشه روی عوامل مبتلا شدن به فیستولای ولادی صحبت کنیم؟ چرا یک خانم به این مشکل دچار میشه؟
باید بگویم که همون رقم که پیشتر گفتیم که فیستول خود یک چیز غیر نرمال است. حتما یک چیز غیر نرمال به وجود میآید که این سبب به وجود آمدن این سوراخ غیر نرمال میشه. از جمله زیادتر در مملکت ما باید بگویم که فیستولای ولادی از سبب ولادت های طولانی به وجود می آید. فرزند یک خانم است در یک منطقه دوردست دردای ولادتش شروع میشه. این بیچاره را در خانه درد میتنه هرچی بیچاره چیغ میزنه میگن که تو سست هستی در درد، تو طاقت نداری. در حال که او بیچاره دیگه استخوانای ایجانش یا استخوانای اوصلش پیش از و نمیتونه او بیچاره که ولادت کنه. در این وقت سر طفل اینقدر پایان میایه که رای مثانه را بند میکنه که این ادرار خود تخلیه کنه. ادرار در مثانه جمع میشه تا که دیگه گنجایش خود از دست میده. مثل که یک بقانه را از او پر کنیم دیگه چی میشه آخر میکفه. اینال اینمی قسمت مثانه که زیر فشار هم ادرار از یک طرف سرش پر شد، از یک طرف هم درد اولاد است، سر طفل پایان تیله کده میره. فکر کنین که این دیوال مثانه امو قسمتش نازک شده میره. بالاخره چی میشه؟ خون سرش قطع میشه. خون که سرش قطع شد برای یک جایی که برای یک زمینی که او نرسه چی میشه؟ خشک میشه. بر مثانه بر دیوالش که خون نرسه از بین میره، اما اوجراتش میمره. وقتی که مرد اونم اوجه سوراخ پیدا میشه. پیش شنونده سوال خود باشه که این مثانه همیشه ادرار داره، این خون از کجا کرد؟ هر جای برای انجام وظیفه خود به رگای خون ضرورت داره. خون در اوجه باید جریان کنه که یک جای کار میکنه، یک جای وظیفه خود انجام میده. صحیح است که وظیفه مثانه اونمو جمع کردن ادرار و بیرون کشیدن ادرار است، اما دیوالش خون داره. وقتی که ارواش قطع میشه، خونش قطع میشه، اونموست که اوجراتش یا دیوالش سوراخ میشه و لیکاج ادرار یا سرکدن ادرار از طریق کانال ولادی خلاص که ادرار بدون اراده میبره. اینال یک خانمه که از سبب ولادت های انسدادی یا بندش در ولادتش موجود می باشه، 24 ساعت بعد دستی کده می فهمه که من فیستول دارم یا یک سوراخ غیر نرمال در وجودش پیدا شده. اما یک خانمه که از اسباب دیگه در وجودش فیستول یا سوراخ غیر نرمال پیدا میشه که او اسباب باید بگویم که چی است. اول خواه گفتم که فیستولای ولادی از سبب ولادت های طولانی موجود می آید، از سبب عملیات های مثلا رحم کشیدن یا در وقت عملیات که طفل دکتر می کشه یا یک تومور دکتر می کشه از پیشش به غلطی چی می شه؟ سوراخ میشه، مثانه سوراخ میشه، یا نلکی که از گرده ادرار میاره به مثانه او سوراخ میشه، یا نلکی که از مثانه ادرار میکشه به بیرون او سوراخ میشه. یک قسمت از پیش دکتر یک خرابی میشه، خدای نخواسته در جریان عملیات به وجود میه. یا یگان خانم ها هستن سرطانای حوصله میداشته باشن، در هر قسمت حوصلهش که سرطان باشه بازور مجبور است که دکتر برش شعا بده. خود اینمی شعا هم یک تاثیر تخریب کننده می داشته باشه. بعض اوقات که مقدار زیاد میشه یا اینمی تومور بسیار خراب و عمیق می باشه که وقت در وقت عملیات و وقت که او را می کشن از خود یک سوراخ باقی می ماننده، ای دکتر ملامت نیست دیگه. در اثر اشعه امکان داره که فیستول به وجود بیه. بله فیستول به وجود میه. این حالا گفت ما سرازی بود که فیستول چی وقت شخص میفهمه که من فیستول دارم. بله. اگه یک خانم ولادت میکنه و فیستول برش پیدا میشه، دستی در 24 ساعت های نمیفهمه که فیستول داره، ادرارش غیر ارادی روان میباشه. اما یک خانمه که از سبب سرطان شعا میته، باز از سبب شعا برش فیستول پیدا میشه، او امکان داره که در ظرف 30 روز الا 30 سال او فیستول پیدا کنه. بسیار طولانی است که این بیچاره او تومور و سرطان و شوها بیخیادش هم رفته می باشه که در او وقت فیستول پیدا میکنه. اینی بود عواملش.
دکتر صاحب اگه بسیار مختصر در مورد ازی بگوین که چی گونه تداوی میشه، تداوی طولانی مدت داره یا کوتاه مدت؟
تداوی های فیستولا نظر به ای که در کجا است، بالا است، پایان است، نظر به ای که بین کدام عضو است، بین مثانه و قنات ولادی است، بین نلکه ها و قنات ولادی است، بین مقعد و قنات ولادی است، نظر به ای که سایزش چقدر است، سوراخ کلان است، خرد است، چی رقم است، نظر به این فرق میکنه. تداوی های فستولا همیشه جراحی است توسط عملیات های بسیار ظریف و بسیار نازک جراحی باید ترمیم شود و دیر ماندن مریض در شفاخانه است که مریض ها را اکثرا بی حوصله میکنه و چانس از این که عملیات نتیجه میده و نمیده هم،
یعنی حتما نتیجه میده،
اگه که بازم برتون میگم که
نظر به اندازش،
نظر به ای که در کدام موقعیت است، نظر به ای که قطرش چقدر است، نظر به ای که عملیات چه قسم صورت گرفته و نظر به ای که مراقبت بعد از عملیات از این خانم چقدر است و نظر به ای که این خانم چقدر مایات میگیره و چقدر او میخوره، بر از ای که هر قدر که این خانم او استفاده میکنه اونم قدر ی قنات ششته میشه دیگه، ششته میشه و ششته میشه، میکروبا رو نمیمونه که مداخله کنه. اگه این خانم عوام نمیخوره و اوجام سوراخ است و دیگه میکروبام خوشحالی که مداخله میکنن، معلومدار که اوج جور نمیشه و نظر به ایست که مقاومت مریض چقدر بلند است یا پایان است. اگه یک مریض خوب قوی